اون با احمد شبر باشید.
مصطفی صدیقی مننه ته د ستړی نه او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه د یو ساعت په مخه په منځنۍ سپه 12 پښنوي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې د لاس ورځې مخکيني هوایي بمباري په ترڅ کې د ملکانو د وژلو د پیښې تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړی دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسی جرګې نن درې وزیران د استجواب لپاره ورغوښتي. په کابل کې نن یو جګپوړی چارواکی د فساد په تور علني محاکمه کیږي او د امریکا نوی منتخب ولسمشر خپل مرستیال ته د سپینې ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي. دا وزیران د بودیجې د نه مصرفولو او د لازمې کاري وړتیا د نه لرلو له امله ولسی جرګې ته وربلل شوي دي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل په روانه اونۍ کې دوی ولس وزیران ورغوښتي چې له دې ډلې څخه نن درې وزیران جرګې ته بلل شوي.
درې وزیران باندې شنبه په ورځ چې وزیر د خارجې ده، وزیر د کاروبار اجتماعي ده، وزیر د پایدامې ده،
نذیر احمدزی زیاته کړه که چېرته د دغو وزیرانو ځوابونه او استدلال د وکیلانو د قناعت وړ نه و، نو د اعتماد د رایو صندوقونه به ورته کېښودل شي. د یادولو ده چې د جمهوري ریاست لخوا لا دمخه د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د نه مصرفولو په مسله کې د یو شمېر وزیرانو د استجواب د پریکړې هرکلی شوی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې دولت مخالفه وسلوالو برید کړی. په کندوز کې د نامنویو دروان بهیر پاړه امنی قمندان محمد قسیم جنگلباغ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. همدا شی بچې زله تاسو سره خبرې کوم. د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې جګړه او خال نشتی روانې دي. دښمن په نوابات سیمه کې چیرته چې امنیتي ځواکونه پراته دي برید کړی دی. په کندوز ولایت کې د نامنویو لړۍ په داسې وخت کې دوام لري چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه ته د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي راپور لا نه دی خپور شوی. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول محاکمه کیږي. لوی څارنوالي وایي دا محاکمه د اداري فساد د درنو جرمونو د دوسیو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا نن تر غرمې مخکې پیل شي. دا له تیرو څو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د افغان قضایي ځواک یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالي په وینا په نننۍ محاکمه کې یو بل تورن کس هم د اداري فساد د درنو جرمونو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو که دی جمهور رئیس شي نو له ایران سره به اټومي موافقه لغوه کړي. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبریالانو ته وویل یو ځل چې ګردونه کښېني او د سیمې او نړۍ پر حقایقو خلک وپوهول شي د هیله مند دی چې ډونالډ ټرمپ دا موافقه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر او یو شمېر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي، بلکې د باراک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي هم بیرته اخیستلی شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د لیش مسؤلیت وسپاره. پینس او د ده ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلام مشوره ورکړي. ټرمپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو ټرمپ جونیر، اریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همدارس له خپلو زوم جارد کوشنر څخه یې غوښتي دي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وای د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلی وو چې له دې تړونه به ووځي. بان کی مون فرانس پریس اژانس ته پرون وویل ټرمپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسلې اهمیت درک کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پر ضد د وروستیو مظاهرو ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا مظاهره کوونکي خپل هیواد ته لیواله دي. ټرمپ تر دې مخکې دا مظاهره چان مسلکي کسان بللي وو چې د هغه په خبره د رسنیو لخوا ګمارل شوي دي او د کامیابو انتخاباتو پر ضد غیر عادلانه مظاهره کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ ټول به یو موټی شو او افتخار به وکړو. د روان نومبر میاشت په لسمه نیټه د واشنگتن، فلادلفیا، نیویارک، لاس انجلس، سان فرانسیسکو په ګډون د متحده ایالاتو په ګڼ شمیر ښارونو کې سلګونه کسان د امریکا د ولسمشر په توګه د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ د انتخابېدو په اعتراض کې لارو او واټونو ته راووتل. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه اونۍ د عراق په موصل کې په لسګونو تنه وشلې دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري وایي داعش د نومبر په اتمه 40 تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکاري په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړی دی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو مړي د موصل ښار په مختلفو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راځړول شوي دي. له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات له نږدې څلورو نویو راهیسې دوام لري. د مسکو لپاره د متحده ایالاتو پخوانی سفیر مایکل مکفویل وای روسیې ته د ده په داخلېدو بندیز لګېدلی دی. نوموړي تېره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه وویل چې ده ته خبر ورکړل شوی چې د روسیې په تور لیست کې دی او کرملین پرې روسیې ته په سفر بندیز لګولی دی. مایکل مکفویل چې اوس مهال په سټنډفورډ پوهنتون کې استاد دی وایي ده ته ویل شوی چې دا بندیز پرې ځکه لګول شوی دی چې له ولسمشر بارک اوباما سره نږدې اړیکې لري. د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې هغه مهال بحراني شوې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. امریکا او غربي متحدانو یې د روسیې دا ګام وغنده او کریمیا اوس هم د اوکراین خاوره بولي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان پلاوی د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې د هوایي بمباري له عمله د ملکیانو د وشلو د پیښې تحقیقات بشپړ کړي. په کابل کې نن دوه چارواکي د فساد په تور علني محاکمه کیږي. په کونړ کې د دې سربیره چې محاکمه خبرداري ورکوي چې په بدو کې د نجلۍ د ورکړې عامل به په اوږده حبس محکوم شي دا دود لا روان دی.
بد بدل دا ډیر بد عواقب لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولې دي.
د امریکا نوې ولسمشر بل پاکستان وغوړي چې شکیل افریدی وروسپاري. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وای
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې ولس د غیر صح مزاحمت کوي ورس بل دې قفشي کې شکیل افریدی امریکا ته ورکو.
بل لورته مو د ایران له اندېښنو خبر وو چې د امریکا نوې ولسمشر له دغه هیواد سره اټومي تړون فسخ نه کړي. د کندوز چارواکي وایي هغه دولتي پلاوی چې په دې ولایت کې په هوایي بریډ کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه کوله بیرته کابل ته سوند شوې ده. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال په مشرۍ د پلاوی تیرونی کندوز ته تللی و. د کندوز ښار په بوز قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي حمله کې 22 ملکیان وژل شوي دي او 22 نور ژوبل شوي دي. رسوان مراد راپور لري.
د کندوز د امنی قومندان وای د مرکزی حکومت پلاوی په بوسو قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي بریډ له عمله د ملکی مرګ ژوبلې پړه 15 ورځې پلټنه وکړه او بیرته کابل ته روان شو. محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ملحوظاتو له عمله د پلاوی منتواني چې بوسو قندهاري سیمه تلاړ شي، خو په کندوز ښار کې د پیښې د قربانیانو خپلوانو او د سیمې له سپینګرو سره وکتل.
اوجا رفتنش مشکل است، اوجا فعلا دشمن حضور خود داره مناطق که اوجا
اوس هغه سیمه ته ورتک ستونزمن ده، ځکه دښمن هلته موجود ده. د هغه سیمه چې دا پیښه پکې شوې ده خلک دلته ولایت ته راوبلل. له خبرو او کتنو وروسته یو څه نتیجې ته ورسېدل، خلک پلی سیمه ته او پلاوه مرکز ته لاړ. په کندز کې د نړیوالو ساکنو په هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره د مرکزي حکومت د پلاوي مشري د دفاع د وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال کوي، او په ترکیب کې په مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو شمېر جنرالان شامل دي. د کندز د امنیت قمندان وایي د پلاوي په دوو برخو کې پلټنه وکړه.
یا دو بخش کار میکنن، یکی که تطاعت ها بررسی کردن تمام نقاطی که حضور خود داشتن
دیوائی دوی پا دو برخو که چلن اوکڑا، یوی دا پوزی قواتون و دا موقعتون و پڑا پلتن اوکڑا، او پا دو هم برخه که دا سیمیل سپنگی رو سر وکتل. قاسم جنگلباغ وایي حکومتي پلاوي د بوزي قندهاري سیمه په پیخه کې د هر شهید له کورنۍ سره د سل زرو افغانۍ مرسته وکړه، او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د نړیوال قاطع ماموریت چارواکو ویلي دي چې دوی هم له خپل لوري په کندز کې په وروستي هوایي برید کې د ملکي وګړو د وشل کېدو په باب تحقیقات کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده، او دا ډول پیښې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په روانو هڅو منفي اغیز کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې کندز ته له کابله تللی پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی، خو دا خبره روښانه نه شوه چې دې پلاوی څه نتیجه اخیستې ده. کندز ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په ټلیفون راسره دی. آرین صاحب، په کندز کې د دې پلاوی د تحقیقاتو په باره کې له رسنیو سره څه معلومات شریک شوي دي، او یا خلکو څه ویلي؟
دا کوم پلاوی چې له کابل څخه د هلال الدین هلال په مشرۍ کندز راغلی، د بوزي کندز پیښې څېړلو په اړه دوی تر اوسه پورې دلته له رسنیو سره څه نه دي شریک کړي چې دوی څه کړي دي او څه لاسته راوړي دي. خو دغه کسانو دوه ورځې وړاندې د کندز په شلمې فرقې کې مطبوعاتي کسان راغوښتي او څو د دغه پیښې په اړه ورته جزئیات وړاندې کړي، خو بیا هم سره له څو ساعتو انتظار دا کسان حاضر نه شو چې د دغه پیښې په اړه هغه جزئیات رسنیو ته وړاندې کړي. خو بیا په ورته وخت کې د بوزي کنداري سیمې اوسېدونکي وایي که چیرې د دغې غوښتنو ته کومې غوښتنې چې د دوی وایي هغه د پیښې عاملین باید محاکمه شي، که دغه محاکمه نه چې دوی وایي چې دوی به پخپله په غچ اخیستنې لاس پورې کړي.
اجمل آرین، د کندز امنیه قمندان قسم جنگلباغ ویلی دی چې دغه کسان دغه هیئت په دې ونه توانیده چې د بوزي قندهاري سیمې ته ولاړ شي، ځکه چې هلته امنیتي حالات خراب دي. آیا په هغه سیمه کې امنیتي حالات دومره خراب دی چې هیئت نشي ورتلی؟
هلته که هغه خراب وای، وضعیت خراب وای، شیبر ته ژورنالیستان هم نشو تللی، ځکه ژورنالیستان خپله هلته موږ ولاړو، له هغه ځای نه مو ویډیوګانې واخیستلې، له خلکو سره وغږېدلو. هلته دومره وضعیت خراب نه و چې پلاوی ونشي کولی هلته ولاړ نه شي. او د بوزي کنداري د خلکو یو انتقاد هم همدغه ده چې دغه حیاتان چې راغلي دوی په ولایت کې ناست وي، دلته خپلې چلچې کوي، خپلې مرکې کوي، او که دوی په رښتینې توګه غواړي د دغه سیمې په اړه څېړنه وکړي، دوی راشي سیمې ته. دغه سیمه د ښار په یو نیم کیلومترۍ کې پرته ده، راځي چې هلته دوی څېړنه وکړي، هلته دغه سیمه چې بمبار شوي هغه دې وګوري، او له خلکو سره د نږدې نه خبرې وکړي. د دوی چې غوسه راپارولې ده دا خبره ده. دوی وایي که موږ اوس هم منتظره چې د دغې پلاوي د نتایجو ته چې اعلان شي، که چېرې دوی هغه غوښتنه چې دوی ورته توجه ونه شي، دوی به خپله په غچ اخیستنې او په نورو مظاهرو باندې لاس پورې کړي.
اجمل آرین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د بډو د اخیستو په تور نن په کابل کې علني محاکمه کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د اداري فساد په تور علني محاکمه کیږي. تاکل شوی و دا سړی په تیره اونۍ کې محاکمه شوی وای، خو د لوی څارنوالي چارواکي وای د ځینو ستونزو له کبله دا محاکمه ځنډنې شوه او نن به ترسره شي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د شنبې په ورځ به د هغه څارنوال علني محکمه جوړ کړي چې د بډو په اخیستو تورن دی. دا په تیرو څو کلونو کې د دې څارنوالۍ لومړی لوړ پوړی مامور ګڼل کیږي چې د اداري فساد سره په تړلو تورن محاکمه کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د تورن کستنوم لاخستو ډډه وکړه، خو ویل نوموړی به د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. خاغلی رسولی چې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې یوازې د څارنوالۍ دا چارواکی نه، بلکې د شنبې په ورځ به د اختلاس یوه بله دوسیه هم د اداري فساد پر ضد ځانګړې محکمه کې وڅېړل شي.
در پهلوی ازي او در کنار ازي کې جلسه
د دې ترڅنګ چې د رشوت اخیستو په تور د څارنوالۍ د دې کارکونکو په اړه محکمه غونډه کړي، د اختلاس یو بل قضیه چې مخکې لدی د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد ځانګړې څارنوالۍ کې تحقیق بشپړ شوی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی. د محکمې څخه د ترلاسه شوی مکتوب له مخې به د نهنیمو بجو په شاوخوا کې په دې اړه هم د محکمې غونډه جوړ شي. که څه هم د لوی څارنوالۍ ویان د تورونو د نومونو لاخیستو دا وکړه، خو تر دې مخکې لوړپوړو افغان چارواکو ویل شي لویه څارنوالۍ او د اداري فساد پر ضد مبارزې ځانګړې محکمه د اداري فساد پر ضد د تورن او لوړپوړو چارواکو دوسیې څېړل پیلوي. اداري فساد په افغانستان کې د خي حکومتوالۍ په مخ کې لوی او جدي ستونزه ګڼل کیږي. د ستونزې نه یوازې د نه په افغانستان کې د عامو افغانانو ناخوښي راپورته کړي او پر حکومت د دوی باور کم کړي، بلکې د افغان حکومت نړیوال ملاتړي او مرسته کوونکي هم له افغان حکومت څخه د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه غواړي. د ملي والی حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه خپل لومړی توب یاد کړي، خو د ډیرو په باور په دې برخه کې تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې ویلي چې په هرات کې په 1520 کې د زده کوونکو او ښوونکو شمیر له هغه څه چې ویل شوي کم دی. سیګار د خبره په هرات کې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته د رغول شویو ښوونځیو په اړه په یو څېړنیز راپور کې کړی ده. د ادارې همدارس د یادو ښوونځیو پر رغولو کې ځینو تیروتنو او نیمګړتیاو ته اشاره کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي سرمفتش یا سیګار ادارې ویلي په هرات کې په یو ښوونځي کې یوازې درې نجونې زده کوونکي لیدل شوي، حال دا چې په دغه ښوونځي کې د څه باندې شپږ زره نجونو له زده کړې خبر ورکړل شوی و. دا ښوونځی چې لیدنه ترې شوې د هغو 15 ښوونځیو له ډلې دی چې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی. سیګار د پنځمې پر اساس په یو ریپورت کې ویلي له هغو ښوونځیونه چې یو ایس ایډ جوړ کړي، د لیدنې پر مهال یوازې 30% زده کوونکي او 30% ښوونکي لیدلې دي. د ادارې ویلي چارواکو پخوا ویلي و چې په دغو 15 ښوونځیو کې په اوسط ډول په هر یو ښوونځي کې 2609 زده کوونکي شامل دي، خو سیګار یوازې 501 زده کوونکي لیدلې دي. په یو بل ښوونځي کې چې د 1200 زده کوونکو د حاضري خبره شوې وه، یوازې 10 تنه حاضر وو او 15 نور هم غیر حاضر. د سیګار په خبره یو ایس ایډ د 13 سپتمبر تر 1 په افغانستان کې په تعلیمي پروګرامونو 888 میلیونه ډالر لګولې دي. تر دې مخکې نه یوازې په هرات بلکې په ټول افغانستان کې د لسګونه خیالي ښوونځیو او زرګونه خیالي زده کوونکو رپورټونه خپاره شوي وو. د پوهنې وزارت هم ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د ښوونځیو او زده کوونکو دقیق شمیر معلوموي. سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د هرات د ښوونځیو په اړه لیکلی، همدارز ویلي چې ښوونکي هم له هغه څه ډېر کم وو چې په اړه رپورټ ورکړل شوی و. د ادارې لیکلي چې په دغو ښوونځیو کې په اوسط ډول د 16 ښوونکو او کارکوونکو د توظیف خبره شوې وه، خو د لیدلو پر مهال یوازې اتلس کسان وو. سیګار د ښوونځیو پر غونه او بیا رغونه کې هم ځینو تیروتنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نیمایي د ښوونځي له ښې برېښنا برخمن نه دي او ځینې صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ښوونځیو د ماتو دروازو، ماتو ښیښو او یا ماتو کړکیو خبره هم د سیګار په رپورټ کې یاده شوې ده. ومو غوښتل د سیګار ادارې د دغه رپورټ په اړه د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې اړه به څېړنې وکړي او بیا به خپل رسمي دریځ بیان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اجمل انت کتنه ورته کوي.
د نړۍ یو شمېر چاپی رسنیو په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګری د برید پاړه لیکنه کړې. انډیپندنت ورځپاڼې په یوې لیکنه کې ویلي طالبانو د افغانستان په یو آرام ښار کې برید وکړ. د ورځپاڼې په وینا په بلخ ولایت کې له یوې موټري بمي چاودنې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین ماري و ځانګړې امنیتي غونډه جوړه کړه. انډیپندنت د طالبانو هغه ادعا هم راخیستې چې وایي په بلخ کې دا بمي برید د هغه حملې انتقام و چې څه موده مخکې د دوی په وینا په کندوز کې 2 کسان ووژل. د ګاردن برتانوی ورسپانی د دې پیښې په اړه لیکلي. په مزار شریف کې د جرمني کنسلګری روزې ته نږدې پرته ده او شاوخوا یې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د ورسپانې په وینا د جرمني د کنسلګری شاوخوا دنګ دیوالونه جوړ شوي او په دې سیمه کې چاودنې پوښتنې پیدا کړي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله ویلي چې د دې هیواد پر کنسلګری له بمی برید وروسته په سیمه کې نښته هم شوې، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې نښته د چا ترمنځ وه، ډزې چا کړې او هدف یې څه و. د پنجشنبې په شپه په دې برید کې شپږ تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. د نیوزویک مجلې بیا بله موضوع څېړلې. د دې مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی: ولې جرمني او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې زرګونه افغان کډوال وباسي؟ مجله په پایل کې وایي: په افغانستان کې د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت ته په پام اوس هم اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې ډیر افغان پناه غوښتونکي دغلته د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورغلي، نو ځکه د پناه غوښتنې حق نه لري. نیوزویک همدارنګلي کې د افغانستان او اروپا ترمنځ توافق تر لاسلیک مخکې هم یو شمېر افغانان له اروپا ایستل شوي، خو د افغان حکومت سره د نوي توافق پر بنسټ اروپایي ټولنه کولای شي چې په ګڼ شمېر کې افغانان په کم وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. د نیوزویک مجله د بشري حقوقو د ډلې په حواله وایي: دا یو افتضاح ده چې افغان حکومت ومنله له اروپا د افغانانو د ایستلو په بدل کې بشري او پراختیایي مرستې ترلاسه کړي. د نیوزویک مجله په وینا د بشري حقوقو سازمان ویلي دا اقدام د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو یو تیار اړخ څرګندوي.
د کونړ استیناف محکمې رئیس خبرداري ورکړه که چا په بدو کې کوم انجلۍ ورکړه په اوږده حبس به محکوم شي. بل لور ته په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي چې لا هم په بدو کې د نجونو د ورکړې دود شته. روحالله انوري له اسداباد له نور تفصیل سره.
په کونړ کې خزی وای اوس هم په یاد ولایت کې د نور ولایتونو په څیر خزی په بدو کې ورکول کیږي چې د ډیرو خويندو ژوند دی ګواخ سره مخ کړي دي. مدني فعال او د ولایتي شورا په خواني غړي میرمن توراج وای په بدو کې د خزو ورکول یو ظلم دی، خو تر اوسه یې هیڅ مخه وننی ولا.
یعنی حق له کور کې نه ورکوي، واکه وختیر نه ورکوي، او د اتفاقي منځ کې ټول عمر د اتفاق او خفاف په معنی په کور کې څه ورځي جبر او زور سره تیری.
د کونړ ولایت د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل ل ډیرو کلونو را پدی خوایي په سیمه کې په بدو کې د خزو ورکول دود دي، او د همدغه ناوړه رواج په وجه په بدو کې ورکل شوی خزي د ژوند سخت شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د بدو ورکول رواج وس هم شته دي، په هغه مناطق کې چې هغه کې پوره ما گاهی نشته دي، او د خلکو ذهنونه د باندې نه دي په حل شوی چې بد بدل یعنی څه. بد کې خو همدغه قومي خلک دي چې فیصله کوي، او کینی د جرګو د لارې نه خپل یو خور د یو ورور په مقابل کې قرباني کوي.
سهیلا بابر له قومي مشرانو، دینی عالمانو او دادلی ارګانونو غوښتل چې هر چاته باید د خپلو عملونو سزا ورکړي شي، دا سینه چې قتل او جنگ پلار یا ورور کړي وي او سزا یې لور او خور ته ورکول کیږي، چې دا کار د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون په خلاف عمل دی، چې یو بې ګناه انسان دی د نورو د ګناهونو لامل پور کې ولاړ وي.
د اوقافو د لارې نه، د عدلی ریاست د خوانه یا د محاکمو د خوانه، د ممبر د لارې نه خلګو په هي چې بد بدل دا ډیر بد عواقب لري، چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولې دي.
سهیلا بابر وای په بدو کې د خزو ورکول سره هیڅ کله هم د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه نشي کېدی. په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اساسي قانون کې په بدو کې د خزو ورکول منع دي، او له دې وروسته که هر څوک په داسې جرګو کې برخه واخلي چې په وسیله یې کومه ښځه په بدو کې ورکول کیږي، نو محکمه به د جرګې ګډونوالو د جینۍ او هلک کورنیو ته د قانون سره سمه سزا ورکړي.
د منې قانون اساس هغه شخص چې په بدو کې د ورکو په نوم یا په نکاح ښځه ورکړي یا یې وکړي، په اوږده حبس چې تر لسو کلو پورې محکومیږي، او د داخل اشخاص لکه شاید، وکیل، مصلح، عاقد، هر یو له احوال سره سم په متوسط حبس محکومیږي، او د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم مطابق فسخ کیږي، یعنی د نکاح هم فسخ کیږي.
هغه وایي داسې هیڅ کله هم نه دی لیدلی چې د ښځو ورکولو سره دی شخړې هوارې شوي وي، بلکې نور هم د کورنیو ترمنځ ستونزې او بدګمانۍ زیاتېدای شي.
په بده کې ښځه ورکول داسې یو عمل ده چې نه د شریعت له پلوه او نه د قانون له حیثه جواز لري، نو په هیڅ صورت سبب د خوشحالي او معنی د انتقام نه شي ګرځېدلی.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې په بدو کې د بیګنا خزو او انجون ورکولو څخه شکایت کوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قومي جرګو په وسیله د دوو کورنیو ترمنځ بدی خزی په بدو کې د ورکولو په وسیله ختموي. کله یوه خوا د جرګې غړي د کورنیو ترمنځ د جنگونو او په یو بل د بریدونو لړۍ ته د پای ټکی ږدي، خو له بل لوري یو معصوم انسان د تل د پاره د اور بټۍ ته غورځوي.
خبری است د ملګرو ملتو یو څیړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلې شي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپل څیړنه خبره کړه. په دې څیړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي، د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څیړنې په یو برخه کې ویل شوی چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده، او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایی رئیس انتونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر 15 کلونو کشرو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی، او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ښاغلي لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي، بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو لوري د تیلو د استعمال، د سکرو او نورو فسیلی موادو سوځول، دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځنګړی ډول په ورسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مزرو غازونو د تولید له نظر نه معاینه کیږي، هوا ډیره خرابېږي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په آسیا کې چې افغانستان هم برخه دی، یو میلیارد او اویا میلیونه ماشومان ککړه هوا تنفس کوي، او په افریقا کې 1560 میلیونه ماشومان د خراب هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
له اسمت چاروانه مو د هوا د ککړتیا او د هغې د ناوړه اغیزو پاړه په تیره بیا چې پر ماشومانو یې لري واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله اعظمي له کندهار لیکي په بدو کې د ښځو دود د افغانستان په روزګان ولایت کې زیات دی. فرید د میزان له ولسوالي د اندړو لکلي لیکي په بدو کې د نجونو ورکول ناروا دي. عبدالرحمن د غزنی لیکلي دا ډیره ښه خبره ده چې نن په کابل کې په اداري فساد یو ککړ چارواکی ښکارا محاکمه کیږي. حامد سانکسی د لوګر له شامزار لیکي د ملي وحدت حکومت مشران دي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي تر څو په حکومت کې اصلاحات راشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي فساد په څارنوالانو کې دی، اول باید څارنوالان محاکمه شي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي آزادي راډیو دي خبری ساعتونه بیا پیل کړي. محمد قاسم لبل خلی کې د افغانستان حکومت باید د سولې خبري جدي ونیسي. عبید الله له کابل لیکي طالبان ولې په ښکاره اعلان نه کوي چې د سولې خبري کوو، تر کله به په افغانستان کې جنگونه روان وي. رحیم الله نوری لکابل لیکي افغانستان په وطن مینو سرتیرو ته اړتیا لري. او یو بل اوریدونکو لیکلي دی د کندوز د امام صاحب په نوابات کلی کې سخت جګړه روانه ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب چوبې پیغامونه خبرو. البته یو شمیر نړیوال مطالب هم لرو. په تیر بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مو د پاکستان او ایران لاندې شنو خبرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي او ټاکل شوی ده چې نن به درې وزیران استجواب شي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسله والو له لوري برید شوی دی. دا حمله د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې شوې ده او جګړه هلته روانه ده. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني او فسخبه یې نه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخه نه کړي. او ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانونه د عراق موصل ښار کې پلسکونو کسان وشلې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ کولای شي د ډاکټر شکیل اپریدي ژوند وژغوري. شکیل اپریدي اوس مهال د پاکستان خیبر پښتونخوا په یوه زندان کې بندي دی. د هغه څوک دی چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن پته امریکایانو ته ورکړې وه. جزئیات ته ملالي بشیر پورا پور کې.
په 2012 کال کې پر شکیل افریدی د 3 کلونو د بند سزا ووته چې ورسته په 2014 کال کې 3 کلونو تر کم اسو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پخوانی استعماری قانون لمخې په دغه سیمه کې سختری زو یارغمل نیونکو ته د راخوش کې دوه په بدل کې د پیسو ورکولو په تور محاکمه سو. 50 کلن افریدی هر ډول تورونه ردوي. په 2008 کال کې سختری ځ ډالی لشکری اسلام د برمتکړ او د کورنۍ وای چې د راخوش کولو په بدل کې ورسره همدا یو انتخاب و چې یارغمل نیمونکو ته پیسې ورکړي. په اپریل میاشت کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې که ولسمشر وټاکل سي د افریدی د راخوشي کولو لپاره به مداخله وکړي. د فاکس نیوز ته ویلي وو چې زه فکر کوم هغه به په 2 دقیقو کې راخوشي کړم. زه به دوی ته ووایم چې دی راخوشي کړي. زه مطمئن یم چې دوی به هغه راخوشي کړي ځکه موږ پاکستان ته ډېرې مرستې ورکوو. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل.
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې. ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي. ولس به ډېر زیات خفه شي چې شکیل افریدی امریکې ته ورکو. که د ټرمپ خپل ضد باندې ټینګ شو نو بیا خو ریاستونو کار خو داسې نه چلېږي. د سټیټس کار خو داسې نه چلېږي. بیا خو باید چې کوم دی نور هم چې کوم دی د امریکې خلاف دلته غم غوسه شروع شي.
فاکس نیوز ته د ټرمپ خبرو په پاکستان کې سخت عکس العملونه راوپارول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې ټرمپ باید د خپلواک ملت ته درناوی وکړي. د ویلیو چې پاکستان د امریکا مستعمره نه ده. د افریدی راتلونکی به پاکستاني محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي. افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په 2011 کال کې ونیول سو. دا سمدستي ورسته له هغه چې په مې میاشت کې امریکایي ځواکونه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه. پر افریدی دا تور هم و چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا د اسامه بن لادن په نقشه کولو په هدف د واکسیناسیون له پروګرام سره تړاو درلود چې ورسته پر بن لادن د امریکایي پوځ لخوا حمله وسوه. د پاکستان یو دولتي هیئت چې دغه حمله یې پلټله ان دا وړاندیز وکړ چې افریدی باید د خیانت په تور محاکمه سي. اوس چې ټرمپ منتخب ولسمشر دی دا مسئله شاید د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو کې مهم رول ولري. خو که ټرمپ پر خپلو ژمنو ولاړ پاته سي ویل کېږي ډاکټر افریدی شای راخوشي سي او ان وستایل سي چې له امریکا سره یې د اسامه بن لادن په نقشه کولو کې مرسته کړې وه.
د پاکستان حکومت د اندېښنه لري چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه هیواده شکیل اپریدی وغواړي. بل لور ته تهران ټرمپ ته تشویش لري. ایران وای د دې هواد او د نړۍ د سترو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې منل او تطبیق د ټولو اړخونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرونی د چک جمهوریت په مرکز پراک خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې د امریکا منتخب ولسمشر به د ایران او نړیوال ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لغوه نه کړي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراک کې خبریالانو ته ویل دا د ټولو اړخونو په ګټه ده چې د دې اټومي موافقې په اړه خپل ژمنې عملي کړي.
وی بلیو دټ از ان د انټرست اف ایوریبادي ټو انګیج ان ا پوزېټیو وی. آی ثینک
دی وی مونږ په دې باور یو چې دا د ټولو خو په ګټه ده چې په مثبت توګه له یو بل سره چلند وکړو. فکر کوم یو ځل چې دا ګرد کینی او خلک د سیمې او نړۍ پر حقیقتونو وپوهول شي، د هیلمن دی چې ډونالد ټرمپ به دا موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی و چې که دی جمهور رئیس شي نو له ایران سره اټومي موافقه به لغوه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې زیات خلک او زیات هیوادونه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو په اټومي موافقه کې ښکیل دي او د نوموړي په وینا دا به د ټولو اړخونو په ګټه وي چې د موافقې ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې که چیرته د دې موافقې د تطبیق په اړه شکونه پیدا کیږي نو په هغې صورت کې به بیا ایران خپل انتخابونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټیونر او یو شمیر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي، بلکې د بارک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي امرونه هم بیرته اخیستلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا دا ناممکنه بللی چې ګواکې ډونالد ټرمپ به دا موافقه لغوه کړي. د روحانی په خبره دا موافقه د ملګرو ملتونو د زیات شمیر غړو هیوادونو په تایید شوې ده.
ایران د ډونالد ټرمپ له انتخابېدو سره خپل اټومي تړون ته اندېښنه لري. تر دې مخکې مو واورېدل چې پاکستان ته دا تشویش پیدا شوی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له اسلام آباده شکیل اپریری ونه غواړي، هغه څوک چې د اوسامه ابن لادن پته یې امریکایانو ته ورکړې وه او اوس په خیبر پښتونخوا کې زنداني دی. بلې لور ته ویل کېږي چې د ډونالد ټرمپ له راتګ سره به د امریکا او روسیې روابط بهتره شي. د ازادي راډیو روسی څنګ دا پښتنه له جنو روسی شننکو سره مطرح کړې ده چې آیا دا ممکنه ده؟ جزئیات د سفی الله سنگزی پورا پورک.
د روسیې خپلواک سیاسي شننکي د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د جنرال ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته په دې موضوع بحث کوي چې د هغه انتخاب به د امریکا او روسیې په اړیکو څه تاثیر وکړي. که څه هم چې ټرمپ د امریکا د اوسني ولسمشر براک اوباما په نسبت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لږ منتقد بلل شوی او له مسکو سره د اړیکو لیوالتیا بلري، خو خبره لا هم نه ده معلومه. په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې پخوانی سفیر ولادیمیر لوکین د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره به د ټرمپ بریا د موسکو او واشنگتن اړیکې ښې کړي وویل، دا د اړیکو د ښه والي لپاره یو ښه او نوی فرصت دی. وایي که زه د خپل هیواد په اداره کې وایي، په دې اړه مې جدي فکر کوو چې د امریکا له نوې ادارې سره اړیکې ښې کړو او د اړیکو یوه نوې پاڼه پرانیزو. یا هم دا چې که تاسو بیا تنظیم غوره بولئ چې تېرې تېروتنې ونه څېړي یا څوک حق په جانب دی څوک ګرم دی، دا ټولې خبرې کېدلی شي. د روسیې او امریکا د اړیکو په اړه دا پوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ډونالد ټرمپ په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې له روسیې سره اړیکې ښې کوي. د روسیې د اپوزیسیون یو سیاستوال ایلیا یاشین بیا وایي چې ټرمپ اوس دا ستونزه په مخ کې لري چې ثابته کړي چې د روسیې ایجنټ نه دی، ځکه په هغه دا تور لګېدلی و چې د ولادیمیر پوتین ایجنټ دی.
وایي
د روسیې او امریکایي رسنیو پروپاګاند ټرمپ ته د پوتین د ایجنټ په توګه اعتبار ورکړ. د هیلری کلینټن انتخاباتي دفتر او د پوتین پلاویان باوري دي چې دا د پوتین بریا ده او کرملین په امریکا کې د خپلې خوښې وړ ولسمشر پیدا کړی. دا د ټرمپ لپاره ستونزمنه ده، ځکه هغه باید ثابته کړي چې د پوتین استازی نه و. په ټرمپ باندې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د نورو لسګونو خبرو تر څنګ دا تور هم پوري و چې دا د روسانو ایجنټ دی او په ډیرو مسایلو کې د روسیې پلوي کوي. ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتي کالجونو په غټ تفاوت وګټل، د جنوري په شلمه به د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړو کړي، خو ژمنه یې کړې چې له لوړې مخکې له ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته له هغه چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل ناقانونه وبلل شول او د دغه هیواد په ختیځ او سوریه کې روسیې پوځیانو مداخله وکړه، امریکا یې په اړه غبرګون وښود او د دواړو اړیکې له هماغه راهیسې خړپړ شوې.
د
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خبرونه په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پوری په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه البته سر ته رسیږي، سر ته به رسیږي به نه وایم، ځکه چې خبري برخه سر ته رسیږي. غونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو او په پوره سات بیا له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمن وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
بلندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي چې په دې خبرونه کې به در تخبرو ان شاء الله. دغه پیغامونه په برابرولو کې را سره طاهر روشان همکاري کړې ده. قدرمن اوریدونکو یو څه چې مخکې د پیغامونو تاسو ته باید وایم، هغه دا چې یو پیغامونه لاندې ثبتوي، بل دا چې داسې یو ځای کې ثبت کړي چې کیفیت سم وي او د نشر وړ وي. ډېرې داسې پیغامونه موږ ته رارسیږي چې کیفیت سم نه وي، موږ یې نشو نشرولی، خو بیا د اوریدونکو ګیلې پاتې وي چې زموږ پیغامونه ولې نه خپرېږي. بل په پیغامونو کې د کلام عفت په پام کې ونیسئ. تاسو په پیغامونو کې زنده خبرې وي چې د نشر وړ نه وي او موږ یې نشو نشرولی. او ورسې خبره هم دا چې کلچ پیغام ثبتوي، قرار قرار خبرې کوي. ځینې پیغامونه داسې دي چې موږ واورېدل چې زر زر غږېدلي دوستان او سم څوک نه پوهېږي هغه اوریدونکي چې اوري موږ چې اورو چې د دوی هدف څه دی. دغه موضوعات هیله من یم چې په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي. ورځو پیغامونو ته ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. کوم پیغه چې د کندوز وش ولا بی ګنا مسلمانان قتل شو، یا د مرکه خېلو په ساحه کې چې وش و بی ګنا مسلمانان ماشومان قتل کړ، یا په لکور خېلو را شم خېلو کې چې وش و بی ګنا مسلمانان قتل کړ، او د کومندانانو کورونه په نه خکړی د طالبانو. دا اردو ته ډیر غټه ضربه ده، ځکه اردو کورونه غون په ولسلو کې دی، په اطرافونو کې دی. دا خو د هغو کورونه دا خلک وژنی کلا ویل دی پاکستان پیدا کارونه کوي. ای افغانانو وسلام.
السلام علیکم. دولت خان مصطفی ام د هلمند ولایت نه د مدالی وسالی متاسف دا پیغام بریدم. غواړم چې د هلمند په حال درپرې څو خبرې وکړم. هلمند کې جګړه تر مرکز ولایت رسیدلې ده، بلکې یو پرسو یا شوینې متره د مرکز څخه لري ده. موږ د محترم والی صاحب څخه او د ولایتي شورا چې نورې دا جګړه خپل قابو کې.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ولسمشر محمد اشرفانی څخه غوښتنه لرو چې د کندوز ولایت کې د جنگ ځپلو سره د عاجل مرسته وشي. د کندوز خلک اوس مهال کې جنگ جګړو ډېر وځپل، او د نور نړیوالو هیوادونو ته هم زموږ غوښتنه هم دا ده چې تاسو نو به هم باید د افغانستان سره مرسته وکړي، بالخصوص سنی کندوزیان سره کندوزیان مرسته ته اړتیا لري.
ما پیغام دی او خلکو ته ورسیږي چې د دې کارو مسولین دي. وره کومر د مساکلا په سیمه کې و موږ د کور سبانا د وزیر سار د وی په شان د ډوډۍ سار د وی په شان ورکه ده. د کورو کې څنګه رونه نیولې و د کورو سبه ټکان کول د څنګه به د کلی په مابین کې جوړ کړی کپن او ځات چې و څنګه به زموږ په کور کې جوړ کړی و موږ د کورو سبه ټکان کول کپ څنګه چې و موږ د کورو سبه ورور ټکان کول په کلی په مابین کې په کورو شو د کښینانه کې به څنګه نیولې. ګریش په ولسوالۍ ته مشي بار سوی یورور بیزمش په کورو کې څنګه نیولې ټکانو دغه کوي چې کومندو یز واکرا شي او یز واکرا شي. دوی په کلی په ماجت کې دوی څنګه نیولې یورور د ماجت څو غوړيږي هغه کلی هغه کورونه چې په دا کورو کې زغلي و دغه کیږي یا وشته کیږي یا دای کیږي ملکیانم د دوی سره وشته کیږي. نو ما د دوی دا غویا صدا د غوښتنو دا غوښتنه چې د کلی او کورو څخه استفاده ونه کړي.
السلام علیکم زنقی اللہ دنگرار ولایت نا خبر کومہ زما دا آزادی کر کون کو تا سلام پر دا سلام آرز دادے جزما پیغام لازمی نشر کی وز پر نگرہار کی گاز یو سل شل لپی کلو خرچی کی پکالدارو اچ پا اوغانے تے وارے نو داد تقریباً چی پینزا ویار پی کلو اوغانے ترسی گی نو دا اولس دون اوست نشر کی پتی سوڑ جیوی کی گاز یو سل شل کالداری واخلی ہے نو لہذا مرکزی حکومت تا پکار دا چی دا نگرہار کی زکا مہاجرین راغلی دی نوی دا ډیر ستونزی دی دی نگرہار تا ډیر توجہ کی چی دا گاز نرخونا او نور نرخونا لگریٹونا لگ راکتا شی و السلام
جازا بیرا دو محترم و عیدون کو کارکون کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات کو محترم و زما دا پیغام دے چی دا شانگھائی پغنڈا بانی دا نگرہار راڈیو نا یا وستاز دے دے والی مانا تفسرہ وکڑا غوصل میں چی پدی تفسری کے پدی باس کی برخ واخنو خوڑی فتاسف سرا چی ٹیلیفون میں دا غصہ رخ نشو نستاز را طریقہ غوارا میں چی زما آواز دا شانگھائی گڑو ہی وادون تا دنیا خلقو تا ورسی گی نو آغا مطلب دا جے دا شانگھائی سازبان دے دے پارا جوڑ شو دے دا ناتو آو یاد دا غال کیا دا دا شدگرو مخا ہونی چی چی سم دا شمال تا یعنی روسی روسی متحدین خواہ تا او چین تا او ایران ته دی ملکونو ته سرایتونه کې دغه القاعده او دهشتګر نو دا چې پاکستان خپل القاعده او دهشتګر دی او د هغې مرکزونه او تربیتګاه ټولې په پاکستان کې دي او د پاکستان نه تمویلېږي پاکستان تاسو ولې په دغه شانګهای کې شامل کړی دی دا خو یو میکروب دی تاسو خو پخپله په میکروب کې میکروب ته په خپل بدن کې ځای ورکړی دی نو زما هله دا ده چې د شانګهای د غړو هېوادونو د قطر نه پاکستان لرې شي لکه څنګه چې دنیا د هغې نه منظوي کېږي باید چې پاکستان د شانګهای په سازمان کې پرېر خودل شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم زه د ننګرهار نه خبره کوم خو نوم په نوم نغسل سره دغه اوس به د ننګرهار کې د سرخور په ولسوالۍ کې د دوه کسانو د لاسه اوس هم یو ډاګ غاصبین راځي او ډاګ غصب کوي او دا زورواکي دي دا ظالمان دي په قسم آباد کې د مزدورینو د مولدینو ځمکه نیول شوې هغوی ته نه ورکول کېږي په هر ولایت کې ځمکه نیول شوې ده او اوس وایي چې موږ راګرځولي دا بالکل دروغ دي دا بالکل دروغ دي نه منل کېږي. وسلام.
السلام علیکم جزابی رادو کارکونکو او اوریدونکو زه پوجن شیرزاد خبرې کوم د جلال آباد سراچی څخه. دغه د پاکستان کنسلګری کې چې کوم کسان دي زموږ دولتي کسان هم دي او د پاکستان کسان هم دي دوی خپل کې یو معامله یو فورزه جوړه کړې ده وروره خلک د شپې درې بجې نه ځي او په قطار کې ودرېږي لس کسان کم هم کسان ته کار نه کوي پنځو کې نه کوي څلور زره پنځه زره پاکستاني کالداري اخلي او هغه کسان مخکې کوي ملي امنیت کسان هم په دې کې شامل دي او د پولیس هم پکې شامل دي ټول هم پکې شامل دي. دغه د غلام منګل نه موږ غواړو دغه جلال آباد نه والي چې کوم دی بلې ادارې نه د خدای خاطر وکړي چې دغه مخنیوی وکړي او دغه ولس ته غټ مشکل دی او ډېر غټ تکلیف دی خلک تباه او برباد وو شپې درې بجې ځي او هلته ولاړ یو بېرته راځي دا نن پنځم شپږمه ورځ به موږ چې موږ دغه ځو په قطار کې ودرېږو بېرته راځو څوک پنځه زره رانه غواړي څوک شپږ زره رانه غواړي او دومره زموږ وسه نه کېږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد طاہر والین د جلال آباد څخه خبرې کوم. ګرانو ورونو زمونږ مشکل دا دی چې موږ دلته راغلي په جلال آباد کې پراته دلته کورونه دي یوازې اصلي د کونړ باشندګانی او دلته پخوا راغلي مثال پراته او دلته ځای نه دي هلته په کونړ کې ونې دي ځمکې دي جهاز هم دی مثال دا خو یو مشرقي ده یو څو ولایت دی کونړ او جلال آباد چا بل کړی دی پاکستان ته نوړو ایران ته نوړو بل دي ته نوړو شخصي تجارت ته نه کوو دغه زموږ خپل لرګي دي خپلې ونې دي او داسې ونې دي چې هغه میوې ونې دي بې ثمره ونې دي نختر نه دی سیړې نه دی انځر دی توت دی وله ده چې هغه میوه هم نه کوي او دغه ونې موږ خپل والي دي ولته هر کال په ژمي کې موږ وهو راوړي دلته جلال آباد ته راوړو دلته څوک استفاده کوو بله کومه استفاده چې نه کېږي او دغه لرګي زموږ د کونړ رهبرۍ بند کړي دي مثال قمندان یا والي چاریزه ول واریزه زموږ نه اخلي راته وایي لرګي بند دي چې لرګي بند دي ورور ستا تجارتي لرګي بند دي دا خو ته دلته خو نشي کېدلی زما شخصي لرګي دي زما خوښه چې په هرات کښې خورمه په قندار کښې خورمه په کابل کښې خورم زما شخصي لرګي دی شخصي ملکیت مې دی چر چېرته انتقالوم هغه وړم د دولت مال نه دی نه د دولت شتمني ده نه ور سره کار لرم دغه لرګو باندې دوی بندیز لګولی دی داسې کار خو په یو ځي کښې نه دی شوی چې د یو ولایت نه بل ولایت ته مثال لرګي بند شي بل شی بند شي هغه لرګي دې بند شي چې هغه ځنګلي لرګي
حکومتي لرګي مثال حکومت ته په خساره یا بل شي از ما شخصي لرګي دي شخصي بانکونه دی او دینه بل دي انتقالي ګز لرګي امر نه ورکوم دا کوم اصول دي دې نشي کېدل اور منګه ولسی دلته خلک دي حکومت دې زمنګ د مشکل د پاره پرو دي زمنګ په مشکل دي غور وشي دې غونې شي کېدل چې هغه په دې ماده او متر شوه دی او دې اوس په دې پاره ټول پوښتنې د څوک ورته دې کار خو نشي کېدل اور کار دې وکړي چې خپل د ځنګل لرګي بند کا تجارتي لرګي دې بند کا چېړې بند کا زما په شخصي لرګي ته څنګه باندې لګي
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل کوم پیغام چې ورسته وغه په دیړه و چې په خو هم البته په دیړه موږ ته پیغامونه را رسیدلی ولاو موږ پاره کړی چې په کونړ ولایت کې د زنی دوستانو شخصي لرګيري نه تجارتي دوی وایي چې د دوی کورونه په جلال آباد کې دي او د زمين لپاره د دوی په کار دي نو کله چې دغه لرګيري انتقالوي د کونړ ولایت د مقام له خوا دوی ته اجازه نه ورکول کی چې دا لرګي انتقال شي وایي چې په لرګي باندې بندیز دي و مختل چم دغه ستونزه د اوریدونکو د کونړ ولایت له سیمایي چارواکو سره شریکه کو ونه توانی دو خو زموږ خبريال روح الله انوري په دې اړه معلومات راکوي چې ولې د غلرګي بنشوي دی او دوته د انتقال اجازه نه ورکوي انوري صاحب د کونړ ولایت زموږ اوریدونکو
مننه تورمان صاحب ما توشي دی وړاندې د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسلم سره خبرې وکړې د کونړ والی سره موږ سره د پام دی ارتباط خبرې کړې دي هغه وایي چې اوس مهال د کونړ څخه د هر ډول لرګي کاغه پاخه مواد یعنی کړکۍ دروازې دا شي نه څنګه جوړ شوی او که خامی کوم د چار فراش دا ټول بند دي او دا د رئیس جمهور د امر پورې دا بند دي سمو دا وړاندې تورمان صاحب یو څو سوداګرو او یو وکیل یو امر راوړیو چې بدلرګي آزاد شي خو هغه کې دا لیکلو چې بے مسؤول باید نور ولایتونو ته آزاد شي کله چې دا د کونړ والی تر اورسه دغه امر هغه ویل چې موږ دا نه شو کولای چې بے مسؤول د کونړ څخه لرګي ووزی ځکه کله چې لرګي بے مسؤول استل کېږي له کونړ څخه حالت د زنګلونو د وهلو کچه زیاتېږي خلک تشویقېږي زنګلونه وهل کېږي او بل کونړ ته هیڅ ګټ نه رسیږي موږ غواړو چې نمدغه لرګي پاخه مواد د محصول ته خوروس ته کونړ ته خو وېستل شي یو څوره
بل انوري سه بو بخي بو بخنه سره دغه لرګي تجارتي لرګي نه دي یعنی د چنار لرګي نه دي چار ترا شو د موزات دای وی چې د ما د خپل باغ لرګي دي او د سولو لپاره وړم جلال آباد ته چې مې ده الته وړم د دې لرګي اجازه مې رات نه راکوي
تورمان صاحب د سوخت د لرګو په ارتباط په ځدر ته ویم یو وخت کې تقریبا یو میاش و نیمه میاش د سوخت لرګو ته اجازه ورکول شو اغم د دې لپاره چې د کونړ والی ته خلک ورغلي او سیندري چې دلته خلک بیروزګار دي او باید دغه تجارت دغه وکی لرګي ویسي التزام د لپاره خرڅ په دینګرهار کې خو اغه نم بیا یو سوداګری جوړ شو لا هر چا په تالونو کې دلته جنگل به خصه او موټر والا ته به پیسې ورکول یا کوئی بورته لرګي را انتقالول د نور خلکو سره قراردادونه کوي اوس لپاره بالکل کونړ څخه سوخت او د آبادی لرګي بالکل بند دی اجازه نه ورکول کیږي که خپلې پر دې هیڅ قسم لرګي ته اجازه نه ورکول کیدا بند شي وي دي
bale د دوه وینا دار چې دا د شخصي مال دی او دا د خپل شخصي مال دی انتقال حق لري هر چیرته چې یو سی نو ولې بندیز دی ور باندې
نو تورمان صاحب اوس که موږ د غرون تلاش زنګلون تلاش او څار چې خپل ساحه جدا کړي دا پوزن زینو کې لرګي او هلکي او پوزن زینو کې خپل خلکو بندیز پیل غولې دی هلته حکومت لا سره نه لري دا ټول بیت المال چې خلک خپل مال لري نو وهل وهیا او نور زین ته انتقالول مخکي وسم وهل کیږي کله دې د خپل ما د کونړ د ویان سره خبرې وکړې ک خپل لرګي ک پردي وز د پاره بند
کله دا چې دغه مرکه پاوریدل سره دوی ته څه وضاحت شوی وي او قناعت کړی وي په هر حال بیا هم ورزو پیغامونه ته او پیغامونه اورو
دا د دې ته کوم چې ما د نیمه سلامونه ورسی دي تاسو سره ما سلام نه غوډل ورم دا د خپل سیمنه نه ده څنګه نو سوارې د سلام نه خپل چاپی د دوام کې دې خپل کاری باندې ورو چاپی هغه مخه ونې سپږې مخه به خیال خرابې ورسره هغه مخه ورایله دی او څنګه
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کارکون سلام علیکم بعد سلام یو څنګه د هلمند ولایت څخه پیغام درځم هلمند ولایت مو مشکل دغه دی په دې کې چې نه حالت کې هم دغه ډېر خلک سوادار دي او دغه څه ګرځي بسونه اعلانیږي پر فیسبوک باندې اعلانیږي فیسبوک خو ډېر خلک لاسرسی نه لري د دولت څخه مو د لوړکو چارواکو هم دا خواهش دي چې دغه بسونه په هلمند ولایت لزوم باندې اعلان کړي په راډیو باندې چې ټول خلک یې اوري او هغه ته لاسرسی ورته وسی چې بیا ورته خپل دانونه ورته ایمان ورته سر کې امکان ورکړي دا هغه څه څنګه د مشکلې په خبر چې د تا تاور سره موږ اعلان کړي پر انټرنیټ انټرنیټ هم لاسرسی نه لري ډېر مننه
السلام علیکم په خپل ولایت ته خدا پیغام ته کړم زه دا بلای پر رمضان په دې سره کې نه کوم دا خاصه نه کوم دا څه ته ده او نه کوم څه ډک وخت دا زه چې چار وخت کې نه داخله ده چې دا مغه کار مو ته زمينه را ته برابر کې نو سم نه ته راځه دا پیغام نه نشته ده په دې السلام علیکم ازادي راډیو زین غبا
سلام علیکم د ازادي و ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم دغه کندوز کې چې دغه ماویله پیښه شو او دا بیګونا ملکی خلک یې مړ کړ او دا بیګونا د جنډالم خبرې کوي د کندوز سره او دا ویل آشنا درادو کارکونکو پښتنه دي نه کوله چې دا ماویله ولې وسو دا ویل چې دا پولیسو د دوه سرونو چې پری کیږي آیا دا طالبان چې دوی وژني او یا معنا دوی تللی په دا هغه باسو د دوی د سربازانو باسو جلالي دا بس جلالي دا خو ناټو کړی دی دا خو امریکایانو کړی دی دا افغانستان خلک د افغانستان دولت دا توان نه لري چې او دا محکمه کې که یو بل پیښه په پاکستان او په ایران په پاکستان او په امریکای او په نورو کشورو کې کافری کشورو کې سه وای نو دوی به سونه غندنه کړی وای د اشرف غنی او د عبدالله چې د اجرایی رئیس دی الا کوم چې زما دا پیغام سپور شي سلام علیکم
السلام علیکم از الله قدرم د غزنی ولایت د کډبا ولسوالۍ شیدون پېما له دولت څخه مې غوښتنه چې د ادرس او درې موټر یا 300 موټر چې کوم ځای په سړک باندې ډېر به چاته دي او نن سهار جمعې ورځ ونې مې بجه باندې د غزنی ولایت کې د شاه جهان مارکیټ مخ ته چې رښه یو هله او د سوت له عمل عادت صلی الله رحم ده او ډګنا ګونه ولا هغه رښه والی و او رښه په منځو جګړه او دوه کسانو سخت تیان دي نو د دولت مې دا غوښتنه ده د ټول عوام نن دا غوښتنه چې دغه موټرانو د دې تعدیل عمله ډېر کسان ته باقي زاد سلام ته کړه غزي په ولایت کې تقریبا ډېر کسان ته مرجو بلور او ورته ده خو دولت دې په باندې هیڅ کوم پریکړه نه کړې او کله چې هغه موټرانو موټر نه کته شو منډي وهي او پولیسو ته قتل موټرانو ته شیدو ډېر مننه کوم رمضان
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما له طرفه د مینه ډک سلامونه وړاندې کوم بعد سلام دا خایش لرم او ډیر څه خوشاله سم سلام مر پیغام خپور کی د کلات ویلاد ساجاد کبیر خبره سره کوم شپږ کال کیږي یا و کال تقریبا چې د کلات په ولایت کې د کابل سماستر پلان جوړ شوی دی د دې سرپناه خلکو د پاره نمبر ته یې نکړلې د سارګوټ په نامه باندې بیا غا 15000 روپۍ پر دې باندې دلته ولایتي کمیټه کې نه سره نو بیا 15000 افغانۍ د یوې نمبر قیمت کې شوی بیا خلکو ته دا یو نمبر مزه کوار کړه روپۍ تعویل شولې ساجه سپرزم کال دی کوم کال دی د والي ناصری په وخت کې د کزه صاحب د حکومت په وخت کې تر اوسه پورې یو نمبر چاته نه تر ځسه ده نه ورکوله سوی ده
السلام علیکم زه صفات الله د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د وزبین له قرینه تاسو سره په تماس کې ما زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم بعد له سلام نه زه د دولت څخه یو هیله او ارزو لرم چې د سروبي ولسوالۍ د وزبین قریه او درې ته پایتي رسوي دي لرونه تیر شوی دي زمونه د باغ د ورکولو ورکوي وعده ورکوي او کار نه عملي کوي نو موږ عرض لرو درخواست لرو د دولت نه چې دغه کار په وعده خلافي تر سره نه کی بلکې په صداقت سره په خپل وعده زمونه وکي او د درې وزبین قریه وزبین ته په صحیح توګه برق په عملي توګه ورکول شي
و سلام به احترام.
قدر من اوریدین کو دا و د دیونه خبرونه شتا سی و اوریدلا پتلو تلو کی و خبر اغدا چی کوم پیغامونه شتا سی په دغه خبرونه کی اوری دا د ازادي رادیو د نظر سرګندوی نه کوي او دا اوریدونکو خپل نظرونه دی تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را و وهي په افغانستان کې د پیغام سبتون کی ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.